ساعت 2 بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، د نوي کال په مناسبت د امنیتي ځواکونو د تدابیرو، د کرکټ د نړیوال شلو اوریز جام او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. لومړی د افغانستان خبرونه. رحمت الله افغان اوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ته کې د افغانستان مشرانو جرګه د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې لپاره شوی خبرو حل کړای کوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په ټول هیواد کې پولیسو ته امر کړی چې د نوروز د نمانځلو لپاره کلک امنیتي تدابیر ونیسي. او د بغلان سیمې چارواکي وایي چې نن سهار یې په نهرین ولسوالۍ کې د یوې 14 کلنې نجلۍ جسد موندلی. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان مشرانو جرګه د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې لپاره شوی خبرو هرکلی کوي. د دغه جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار نن په یو خبري غونډه کې هیله څرګنده کړه چې دغه خبرې به د سولې راتګ ته زمینه برابره کړي.
حکمتیار صاحب د افغانستان د جهادي مشرانو یو مشر وو. وسم د افغانستان د نظام په خلاف دغه 15 کاله مبارزه وکړه او کوي. دا چې دوی فلاوی راغله دلته، مون خوشبینو خدای دې وکړي چې دا فلاوی په حقیقت کې یو ښه پیغام ولري د صلح لپاره، او هغه څه چې د افغانستان ملت غوښتنې لري او د افغانستان خلک غوښتنې لري.
ښاغلی مسلمیار همدارنګ له نورو وسلوالو مخالفانو هم وغوښتل چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازو ترمنځ له تېرې پنجشنبې راهیسې په کابل کې د سولې رسمي خبرې پیل شوې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په ټول هیواد کې پولیسو ته امر کړی چې د نوروز د نمانځلو لپاره کلک امنیتي تدابیر ونیسي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې پولیسو په لوړه کچه امنیتي تدابیر نیولي دي.
د کورنۍ چارو وزارت مشرتابه نن هم ټولو پولیسو ځواکونو ته او جرثامونو ته په ټول هیواد کې بیا هم دوی دپاره یو امر صادر کړی ترڅو دوی په لوړه اداراتو سطحې کې قرار ولري او د نوروز یا نوي کال دپاره خپل تدابیر نور هم زیات کړي. یعنې د 13 ساعتو راهیسې د امنیتي ځواکونو تدابیر په لوړه کچه دي.
ښاغلی صدیقي زیاته کړه هغه کسان چې د ګولي سرخ میلې لپاره بلخ ولایت ځي په لویو لارو کې ورته ټینګ امنیت نیول شوی. د پسرلي په لومړۍ ورځ په مزار شریف کې د ګولي سرخ دودیزه میله کیږي. په همدې ورځ په افغانستان کې عمومي رخصتي وي او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې هم خلک د نوي کال لپاره میلو ته ځي. د بغلان سیمې چارواکي وایي چې نن سهار یې په نهرین ولسوالۍ کې د یوې 14 کلنې نجلۍ جسد موندلی. د نهرین ولسوال عبدالفتاح حاتف ازادي راډیو ته وویل دغه نجلۍ چې کوژده کړې وه د نامعلومو وسلوالو له لورې لومړی تښتول شوې، بیا جنسي تېری پرې شوی او وروسته یې په ډزو وژلې ده. ښاغلی حاتف وایي په دغه اړه چلن روانې دي خو تر اوسه څوک نیول شوي نه دي. د وژل شوې نجلۍ پلار له ازادي راډیو سره په خبرو کې له سیمه ییزو چارواکو وغوښتل چې د لور قضیه دې وڅېړي او عدالت یې تامین کړي. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
د فلای دبای هوایی چلند یوې الوتکې نن هغه وخت ټکر وکړ چې د روسیې په جنوب کې یې د راستوف او دانو هوایی ډګر کې هڅه کوله چې کښېني. په سیمه کې د بیړنیو چارو د وزارت چارواکو وویل چې دا بوئنګ 338 ډوله الوتکه له دبای څخه راتله. د روسیې د بیړنیو چارو د وزارت په وینا په دې الوتکه کې 55 مسافر او 6 تنه عمله وو چې ټول وژل شوي دي. د فلای دوبای اجرایه مشر غیس الغیس نن له دوبای څخه په یوې ویډیویي وینا کې د دې پېښې له کبله خواشینی ښودلې ده. دوی په ډېرې خوښنۍ سره نن سهار زموږ یوې الوتکې چې له دوبۍ څخه د روسیې راستوف او دانو ته روانه وه د کښېناستو پر مهال ټکر کړی دی. ټولو هغو کسانو ته چې په الوتکه کې وه دعا کوو او کورنیو ته یې تسلیت وایم. موږ به تر خپله وسه له هغو کسانو سره چې له دې پېښې اغېزمن سوي دي مرسته وکړو. رستوف چارواکو نن خبر اعلان تو ویلی چې د پېشه د خراب هوا له کبله رامنځته شوې ده. دغه راز د رستوف اودانو هوایي ډګر مسؤلین وایي چې د دغه هوایي ډګر چارې د څلورشتو ساعتونو لپاره ځنډول شوې دي او له وړاندې پلان شوي پروازونه به د نورو ښارونو لکه سوچي، کراسنادور او منرالني په هوایي ډګرونو کې تنظیم سي. دوی وایي مسافر به د مځکې له لارې دغو ښارونو ته ورسول سي. امریکایی پوځي چارواکي وایي چې روسیې خپل اکثریت جنگی الوتکې له سوریې ایستلې دي او په تیرو اوو ورځو کې د سوریې په شمال کې بمباري نه ده کړې. د امریکا د مرکزي قمندې ویان ډګروال پاتریک ریډر تېره ورځ وویل چې روسیې ډېرې جنگی الوتکې له سوریې څخه ایستلې دي، خو تر اوسه لا په سوریې کې هیلیکوپتر او ترانسپورټي الوتکې لري. دا لومړی ځل دی چې د روسیې د ولسمشر د مارچ د 14 نیټې د امر تایید د امریکا لخوا کېږي. ولادیمیر پوتین له سوریې څخه د اکثریت روسي ځواکونو د وتلو امر کړی و. د کرکټ سلګونه میلیونه مینوال به نن د هند او پاکستان ترمنځ د کرکټ د نړیوال شلوریز جام سیالۍ ننداره کړي. دغه لوبې په کلکتې کې کېږي. دغو د اټومي وسلې لرونکو ګاونډیانو او سیالانو تر اوسه په خپلو کې درې ځلې جګړې کړې دي. ځینې وختونه د دوی ترمنځ شخړې د دې سبب کېږي چې دغه دواړه هیوادونه په خپلو کې لوبې ونه کړي. د نننۍ لوبې د امنیت خوندي کولو لپاره د کلکتې په ایډن ګارډن نوم سټېډیوم کې زرګونه امنیتي ساتونکي ځای پر ځای شوي دي. تمدا په دې لوبه کې ډېر کم شمېر پاکستانی نندرچیان برخه واخلي. د امنیتي ملحوظاتو له کبله د لوبې میدان له درمسلا څخه کلکتې ته بدل سو، نو له همدې کبله د ډېرو نندرچیانو په سفرونو کې خنډ رامنځته شوی دی. او د امریکا متحده ایالاتو د هغو دوو ایراني ولسله امریکایي وګړو د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې له کوم تور پرته په تهران کې نیول سوی دي. د سیامک نمازی چې یو سوداګر دی کورنۍ وایي نوموړی په اکتوبر میاشت کې وروسته لاغه ونیول سو چې پلار یې اتیا کلن باقر تیره میاشت نیول سوی و. ګمان کېږي چې دواړه به د تهران په ایوین نومې زندان کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی ویلي چې د دې پیښې له کبله سخت اندېښنه لري. دی وایي دوی د دغو کسانو په وړاندې د کوم تور په اړه معلومات نه لري. د سیامک ملګري وایي نوموړی یو سوداګر او په سیاست کې ښکېل نه و، خو یوازې پر ایران د درملو د پلورلو په برخه کې د بندیز د ختمولو لپاره د ایران او واشنګټن ترمنځ هڅه کوله. باقر نمازی بیا د یونیسف یو متقاعد چارواکی و. د خبرونو پای.
خبرونه مو له آزادی رادیو اوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له او بجو پیلیږي، د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه دولش پښ دی دوام کوي. په همدې څپه د ماښام له او بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د آزادی رادیو د رواني خبرونه په دوام کې افغان امنیتی ځواکونو د نوي کال د مناسبتونو د لمانځلو لپاره امنیتي تدابیر سیات کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د افغان فراغوشتونکو په اړه له جرمني سره خبري کوي او وایي
اجباري استل یا د افغانانو ریپورت موږ ته د منلو وړ نه دی.
په هند کې افغان سفیر وایي هند د کرکټ په برخه کې افغانستان ته د پراخو همکاریو ژمنه ورکړي.
د سپورت په اړه کې هندستان ډېره خاص همکاري ورسره کړې. د هند د بورډ د خواسته د کرکټ مشتابه د خواسته ما ته پوره ډاره کول شوې دي.
د اداري فساد په اړه په یو مفصل راپور سربېره دوی اونیزي لړۍ هم لرو. تاسو زموږ اخله ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو دات کام بیا ازادي رادیو دات اورګ ازادي رادیو د ویپانې پته ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د نویل مریض کال د لومړي ورځې د لمانځلو لپاره جدي امنیتي تدابیر غوره کړي دي. دغه وزارت وایاند نن ازادي رادیو ته ویل چې په ټولو به هغو برخو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي چې د نوي کال جشن په کې لمانځل کیږي. په همدې حال کې کابل ښاریان د نوي کال المنزلو ته تیاری نیسی او امنیتی ځواکونو غواړي چې په شار کې د ناوړو پیښو مخه ونیسي. د دې موضوع په اړه د ناجی صاحب راپور واوري.
سره لدې چې د هیواد په یو شمیر برخو کې روانو جګړو خلک اندېښمن کړي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د نوي کال د جشن لپاره د ټول هیواد په کچه لازم امنیتي تدابیر نیولې دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت مشرتابه ټولو پولیسو ځواکونو او قطعاتو ته امر کړی چې د احضاراتو په حال کې وي.
د کورنیو چارو وزارت مشرتابه نن هم ټولو پولیسو کومه ته ورته تامونه ته پټولې واد کې لري د پاره یو امر صادر کړی چې څو دی په لوړه ادارات ساتي کې قرار ولري او د نوروز نوی کال د پاره خپل تدابیر نور هم زیات کړي. یعنی د 13 تلوي ساتو رئیس دی د امنیتي ځواکونو تدابیر په لوړه کچه دي. دوی په هر ځای کې هر ولایت او په هر ولسوالۍ کې دوی خپل وظایف زیات کړي دي.
نوموړي وویل چې د دې ورځې لپاره یې بشپړ امنیتي تدابیر نیولي او خلک کولای شي چې په دې ورځ ویرې پرته تفریح وکړي. امنیتي چارواکي وایي چې د کابل ښار تر څنګ د هیواد په لویو ښارونو لکه هرات، مزار شریف، کندهار کې هم د نوي کال لومړۍ ورځ په شاندار مراسمو سره لمانځل کیږي. جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دا ورځ د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په مختلفو بڼو لمانځل کیږي، خو بلخ هغه ښار دی چې د نوي کال میلې ته یو شمېر افغان لوړپوړي چارواکي او زرګونه افغانان د هیواد له بیلابیلو سیمو ورځي. د بلخ امنیتي چارواکي هم ډاډ ورکوي چې د ګل سرخ میلی منزلو ته بشپړ چمتووالی لري. د دغه ولایت د عامه نظم د پولیسو مشر جنرال حسیب الله قریشی ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال د بلخ په بیلابیلو برخو کې د امنیتي تدابیرو لپاره 6000 افغان ځواکونه ګمارل شوي دي.
د امن نظم پولیس د ښار مهمې برخې تر خپل پوښښ لاندې لري، تر څو زموږ مېلمانه چې بلخ ته سفر کوي په آرام ذهن سفر وکړي، هیڅ ډول امنیتي ستونزه نشته.
نوموړي وویل هغه سیمې چې پکې د امنیتي ګواښونو ویره وه هلته افغان ځواکونه استول شوي دي. له بلې خوا د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې له امنیتي اندېښنو سره سره دوی نوي کال ته خوښ دي او هڅه کوي چې تفریحي سیمو ته ولاړ شي او دا ورځ په خوښۍ سره تېره کړي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی په امنیتي ځواکونو ډاډمن دي، خو وایي چې امنیتي ځواکونه باید تل د ځانګړو ورځو په څیر امنیتي تدابیر جدي ونیسي.
زه سید صاحبم که امنیت وي او که نه وي، زه خپل کورنۍ سره خپل دوستانو سره نوی کال لمانځم. سل په سوله کې امنیت کې وي او که نه وي، ولې چې زه خپل په ځان خپل په خلک خپل په کورنۍ باندې باور لرم.
زما نوم عبدالصبور دی. کورنۍ او نورو دوستانو سره راوځو نوی کال خیره په هغه باندې تجلیل او امنیت ونیسي. موږ خیره په خوشحالي سره دا تجلیل کوو.
که څه هم نوروز لرغونو زمانو راهیسې د افغانستان، ایران، ترکیه او د منځنۍ اسیا په ځینو هیوادونو کې لمانځل کیږي، خو اوس دې ورځې د یو نړیوال جشن بڼه غوره کړې ده. د نوي کال لمانځل له زرګونو کالو راهیسې د نړۍ په ځینو هیوادونو او زیاتره په منځنۍ اسیا هیوادونو کې لمانځل کیږي چې د ملګرو ملتونو سازمان نوی کال یا نوروز د نړۍ په کلتوري میراثونو کې شامل کړی.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ټیم سبا د هند په ممبئی کې بل مسابقه وکړي. د دې مسابقې او د نړیوال کرکټ او د کرکټ د نړیوال شل اووریز جام د سیالیو په اړه هم په هند کې د ازادي راډیو له خبریال سره خبرې کوو، البته څو شېبې وروسته. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې هڅې روانې دي چې له جرمني سره د افغان کډوالو د کډوالۍ د بحران د حل په هدف یو موافقه لاسلیک شي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالحفیظ میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې له اروپایي هیوادونو څخه د افغان کډوالو د اجباري اخراج موضوع حل شوې ده. تېر میلادي کال نږدې 1,80,000 افغانانو په اروپا کې د پناه غوښتنې کونه ورکړي. په دې اړه مرزي احمدزی له شاغلي میاخیل سره مرکه کړې او په سر کې د تفاهم لیک د څرنګوالي په اړه معلومات غوښتي دي.
کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له هیڅ هوا سره هم د افغانانو د اجباري استنې په اړه کومه هوکړه نه ده کړې. البته اجباري استل یا د افغانانو ډیپورت مونږ ته د منلو وړ نه ده. زمونږ غوښتنه دا ده چې د ټولو نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو ته په پام سره د دوی اسناد په جلا جلا ډول وڅېړل شي. که چیرې د پناه غوښتنې اسناد رد کیږي یا د پناه غوښتنې وړ نه پیژندل کیږي افغانان، نو باید هڅه وشي چې په داوطلبانه ډول د دوی د راستنولو لارې چارې برابرې شي. د جرمني د کورنۍ او چارو له وزیر چې مونږه کومه ناسته درلوده، له هغه سره مونږه خبرې وکړې، پر یو تفاهم لیک باندې مونږه خبرې وکړې تر سول د جرمني سره یو تفاهم لیک لاسلیک کو.
میخیل صاحب محترم، په دغه تفاهم لیک په باره کې تاسو ویل چې په دې باره کې مذاکرې له جرمني هیواد سره پیل شوې دي. څه فکر کوئ چې دغه مذاکرې به څه وخت ختم شي او بل اخره نهایي پریکړه به شي؟
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت او په مجموع کې افغان حکومت هڅه کوي چې ژر تر ژره د دغه تفاهم لیک مسوده نهایی کړي او جرمني سره د دغه تفاهم لیک مسوده شریک کړي او تر څو د یو تفاهم لیک لاسلیک کولو ته زمینه برابره شي او ژر تر ژره د جرمني سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړي. نو هڅې روانې دي او موږ هیله من یو چې ډېر ژر له جرمني سره دغه تفاهم لیک لاسلیک کړي او هڅه هم کوو بیا د همدغه تفاهم لیک پر اساس باندې تصمیم نیول کیږي. د دې ترڅنګ د کډوال او افغان حکومت په 2002 کال کې له شاوخوا شپږو نورو اروپایي هیوادونو سره هم تفاهم لیکونه لاسلیک کړي پر هماغه شرایطو باندې، او موږ غواړو چې له جرمني سره هم تفاهم لیک لاسلیک کړو چې په هغه کې د کډوالو ټول حقوق، د پناه غوښتونکو په تړاو د جنوا 1951 کنوانسیون په نظر کې نیولو سره، همدارنګه د کوربه هیوادونو قوانینو په نظر کې نیولو سره او د افغانستان وضعیت ته په پام سره دغه تفاهم
میخیل صاحب، بالاخره د افغان کډوالو د کډوالۍ ستونزه به په بهرنیو هیوادونو کې په خاص توګه په اروپایي هیوادونو کې به څه وخت دغه موضوع به حل شي؟
په دې برخه کې مذاکرات جریان لري. پرته له دې چې موږ په دغو تفاهم لیکونو باندې کار کوو، د دوی د جرمني څخه غوښتنه شوې چې د دوی د پناه غوښتنې اسناد په جلا ډول وڅېړل شي او د پناه غوښتونکو په تړاو د جنوا 1951 کنوانسیون پر اساس باندې چې د اروپایي هیوادونو هم کنوانسیون ته ژمن دي، د دغه کنوانسیون پر اساس دوی د پناه غوښتنې اسناد همدا اوس هلته په جلا ډول څېړل کیږي. هغه کسان چې پنځتنی اسناد نه منل کیږي، د پناه غوښتنې وړ نه پیژندل کیږي، په دې برخه کې تفاهم لیک لاسلیک کیږي. تر اوسه پورې دغه تفاهم لیک نه دی لاسلیک شوی. هڅې روانې دي چې ژر تر ژره دغه تفاهم لیک لاسلیک شي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالحفیظ میاخیل و چې مرکه تاسو له آزادي راډیو واورېده.
د آزادي راډیو را روانه خبرونه تر شنه اسمان لاندې
هر شنبه له درو تر پنځو بجو پورې تر شنه اسمان لاندې خبرونه وي. نن په دې خبرونه کې په دوه جلا موضوعاتو بحث کیږي. په لومړي ساعت کې د فرخوندی د لومړي تلین په مناسبت د دې قضیې د اغیزو په اړه خبرې کوو، او په دوهم ساعت کې په دې رڼا چوو چې تیر یا تیریدونکی 1940 کال د افغانستان لپاره څرنګه کالو. په روانه خبرونه کې په هند کې د افغانستان له سفیر شهید محمد عبدالی سره مرکه لرو. هغه وایي چې د کرکټ افغان لوبډله به د هندوستان له میدانونو نوی رنګ واخلي. خو اوس هند ته ځو. د نړیوال شل اووریز جام د سیالیو په اړه له هنده د آزادي راډیو له خبریال سره خبرې کوو. یوسف خان ځدران له هنده د ټلیفون له لارې را سره دی. ځدران صاحب، لومړی اوریدونکو ته دا ووایس چې د افغانستان ټیم د سبانۍ مسابقې لپاره څومره تیار ښکاري، د لوبغاړو روحیه درته څنګه ښکاري؟
بله تروان صاحب، تاسو او د ازادي راډیو خبرو اوریدونکو ته سلامونه. د افغانستان ټیم د کلکتې نه ممبئی ته را رسیدلی دی. پرون مازیګر وخت وو چې دوی ممبئی ته راورسېدل، او دا دویمه لوبه چې د جنوبي افریقا سره ده په ممبئی ښار کې کیږي. د جنوبي افریقا سره سیالي د دواړو ټیمونو لپاره ځکه هم مهمه ده چې دواړو ټیمونو خپله لومړۍ سیالۍ بایللې ده. افغانستان تیره سیالۍ سریلنکا ته وبایلله، او همدارنګه جنوبي افریقا تیره شپه یوه مهمه سیالۍ چې ډېر لوړ هدف یې هم خپلې انګلستاني لوبډلې ته ټاکله وه هغه وبایلله. نو سبانه لو بدلته چې په ممبئی کې تر سره کیږي د هندستان په وخت 3 بجې کیږي او ممکن په افغانستان کې 2 بجې وي چې دا لوبه پیلېږي. دواړه ټیمونه ممبئی ښار ته رسیدلې دي د دې لوبو لپاره. لا تمرینات چون انګلیس جنوبي افریقا خو پرون سیالي درلودله او د افغانستان لوبډله په سفر کې وه، تر اوسه پورې دوی په آرام کې وو، دوی آرام کولو. نو اوس دلته په هندوستان کې چې 3 بجې دي دوی تمریناتو ته راځي او ممکن دوی خبریالانو سره خبري ناسته هم ولري د سبانۍ لوبې د اهمیت په اړه او دا چې دوی څه پلان لري.
ځدران صاحب، بله، تاسو خو له لوبغاړو سره وینئ، د دوی خبرې به ماوریدلې وي، د دوی روحیت څنګه ده؟ دې ته په پام سره چې جنوبي افریقا ډېر قوي ټیم دی، نسبت سریلانکا ته هم قوي ټیم دی، او پرونی لوبه هم تاسو ولیدل چې د انګلستان په وړاندې ډېرې زیاتې منډې جوړې کړې، سره له دې چې لوبې وبایلله لیکن خپل قوت یې هم ثابت کړ. نو دې ته په پام سره د افغان لوبغاړو روحیت څنګه ده؟
خو افغان لوبغاړي بیا بلکس فشار نه لري، ځکه دوی په ډېر لوړ مورال سره نړیوال جام ته داخل شوي دي او نړیوال مبصرین چې څنګه وایي دوی هم هغه خبره په ډېر ښه ډول اخیستې ده چې دوی هغه څه چې کړي وایي هغه یې کړي دي او دا چې په کومې سیالۍ نورې لري د نورو ټیمونو سره په هغې کې هم دوی د تاثیر لاندې نه دي، ځکه شل ورځې سیالۍ دي، دوی هر وخت د دې امکان لري چې لوبه وګټي. او نړیوال مبصرین هم همدا وایي چې افغان لوبډله په دې نړیوال جام کې چې حضور لري هغه کله هم هر ډېر مهم ټیم، هر ډېر قوي ټیم ماتولی شي. نو په دې لحاظ دوی روحي کوم فشار نه لري، دوی لوبې ته آماده ښکاري، لکه څلی چې ویلي دي همداسې د سبانۍ لوبې لپاره. او دوی دا لوبه اسانه هم نه اخلي او دوی سخت هم نه اخلي، خو دوی وایي چې په نارمل ډول هغه ډول چې باید ولوبېږي همغسې پلان به جوړوي. یوه مهمه خبره دا چې دوی سره مونږ خبرې وکړې د تېرې سیالۍ ته په کتو، دوی ویلي چې مونږ په فیلډینګ یا توپ نیونه کې لږ زیات مشکلات درلودل، دوی به ممکن نن ډېر کار په همدې باندې وکړي، په توپ نیونه باندې، تر څو سبانۍ لوبه دا ستونزه چې دوی په تېره سیالۍ کې له سریلانکا سره درلودله هغه هم حل کړي. نو توپ په تېره سیالۍ کې وستونزه وه، دوی به نن په دې کار کوي
د ټیم په ترکیب کې هم فکر نه کوي چې تغییر به راشي، ځکه چې ځینو لوبغاړو په تېره مسابقه کې شلو به ونه کړی شوه.
او سروان صاحب هغه تر اوسه پورې دوی رسنیو ته څه نه وایي، د لوبو په آخري مرحلو کې کله چې په چا چول کېږي هغه لیست وروستی شوی، دوی حتماً تغییر به پکې راځي، ځکه چې هر لوبډلې ته په کتو چې د کومې سره دوی سیال لري پلان سیالۍ لري همغسې پلان جوړېږي. سبا ته سیالۍ د جنوبي افریقا سره ده، نو همغسې پلان به ورته ته جوړېږي، همغسې ټیم به انتخابېږي چې د جنوبي افریقا سره خلو به کولی شي. له دې وراخه که نن یو بله مهمه سیالي ده د پاکستان او د هندوستان ترمنځ، د دویم ګروپ هیوادونه دي، هغې اړه باندې اوریدونکو ته ووایم چې دا لوبه نن په کلکته کې کېدونکې ده، چېرته چې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ لومړۍ لوبه وه. دې لوبې ته خورا زیات مینهوال ورغلي دي، یعنی موږ چې هلته خبرې درلودلې د خلکو سره، شاوخوا 100,000 کسان آماده دي چې دا لوبه له نږدې وګوري. او د نړیوال جام تر څنګ خپله دا یوه نړیوال جام ګڼل کېږي، ځکه چې دا دوه هیوادونه لکه څنګه د نورو ډګرونو کې یو بل سره سیالي لري، نو سپورټ ډګر کې هم دې سیالي ته په ډېر لوړ اهمیت کتل کېږي او ډېر خلک یې څاري تر څو دا لوبه وګوري.
بله، اټکلونه څه وایي تاسو چې لوبغاړو سره خبرې کوي، د سپورت له نورو کتونکو مبصرینو سره خبرې کوي، په دې اړه څوک اټکل کوي چې کوم ټیم به وګټي؟
نه نه سیالۍ تاسو
بله د هندو پاکستان. بله بله بله
بله بله، په دې کې مهمه خبره دا ده چې دوی پخوانۍ سیالۍ ته ګوري. په نړیوال جام کې کله هم پاکستان هندوستان ته په داسې یو مهمه سیالۍ کې ماتې نه ده ورکړې. بیا د کلکتې میدان ته په کتو ټاکل شوي وه چې دا لوبه په درمشاله کې شوې وای، خو د پاکستان لوبډله هلته د ځینو امنیتي ستونزو له امله ورتګ ته حاضره نه وه، نو لوبغالی بدل شو، دوی کلکتې ته راوړل شو. نو بیا په کلکته کې خپله د هندوستان لوبډله ښه بیکګراوند نه لري چې هلته دوی څه ډول لوبه کوي. نو اټکلونه خو د هند تېرو لوبې ته په کتو چې دوی بایللې ده نیوزیلینډ ته، او د پاکستان تېرې لوبې ته په کتو چې دوی په ښه مورال سره له بنګلادیش نه ګټلې ده، نو پاکستان نسبتا تر اوسه پورې ښه نمرې لري، یعنی مخکې دی، او طبعا چې دوی به په یو ښه مورال سره لوبغالي ته هم ښکته کېږي. خو هندوستان یوه لوبه بایللې ده، د دویمه لوبه ده که دا بایلي نو ډېر زیات تاثیر به لري پرې. نو په دې خاطر باندې دلته چې خلک وایي ممکن اغیز په هندوستان لوبډله باندې وي او پاکستان یوه لوبه ګټلې ده، مخکې تر مخکې نو هغه برکت کلونه داسې دي.
بله ډېر زیاته مننه یوسف خان ځدران وو چې له هند څخه د کرکټ د روان شلو وریزو مسابقو په اړه معلومات راکول. یوسف خان ځدران به سبا بیا هم د ټلیفون له لارې راسره وي. د ازادي راډیو اوریدونکو ته به د دغه مسابقو په تیره بیا د افغانستان او جنوبی افریقا د مسابقې وروستی حال تاسو ته بیان کړي. د هند او پاکستان مسابقه د افغانستان په وخت په 16:00 بجې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم د سپورت او کرکټ په ارتباط، په هند کې د افغانستان سفیر وایي د کرکټ افغان لوبډله به د هندوستان له میدانونو نوی رنګ واخلي. شهیدا محمد عبدالی وایي هڅه کوي د هندوستان له لارې د افغان لوبډلې لپاره له ټولې نړۍ سره د پیاوړو اړیکو په جوړېدو کار وکوي. عبدالی وایي یوازې نړیوال جام نه دی چې افغان لوبډله پکې په هندوستان کې لوبیږي، بلکې د افغانانو لپاره له دې جامه وروسته نور ښه زیری هم شته. په هندوستان کې چې د 2018 کال شل اووریز نړیوال جام روان دی، د ازادي راډیو خبریال یوسف خان ځدران له شاغلی عبدالی سره د کرکټ پر اهمیت او پرمختګ خبرې کړې دي.
همکاری د دوو مملکتو ترمنځ طبعا په مختلفو ساحات کې ده. په فرهنګي اړخ یا د سپورت په اړخ کې هندوستان ډېر خاص همکاري زموږ سره کړې. زموږ تقریبا د دوو کالو راهیسې کوشش دا و چې زموږ ټیم دې ته وهڅو او د حکومت د هند حکومت دې ته وهڅو زموږ د افغانستان د ټیم سره کوم اکونومیک تخنیکي او دغه زمینه مسایل کې شدید پریکټس لپاره هند ته راځي. د هند حکومت تقریبا د څو میاشتو راپسې خو زموږ سره ډېر همکاري شروع کړې، خصوصا دا چې یو سټېډیم په دلی کې راته راکړی دی چې په هغه میدان کې زموږ لوبغاړي پریکټس کې لوبي کوي. نو یو خاص تفاهم نامه یا لاسلیک د همکاریو څو میاشتې مخکې امضا شو د دوو حکومتو ترمنځ، چې د هغه چتر لاندې دغه په چارچوب کې به موږ د سپورت په برخه کې تخنیکي همکاري او دغسې د کوچو د ټیمو دپاره د نورو ټیمو د لوبو کول زمینه سازي به ټول دغه همکاري په دې تفاهمنامه کې ذکر شوی دي. ان شاء الله موږ به کوشش کوو چې دا زموږ ټیم په جهاني سطح باندې دنیا ته معرفي کړو او د هند څخه دغه معرفت ډیر اسان موږ چې ان شاء الله پاینده کې پدایو. صاحبته خواسته د هند بورډ خواسته د کرکټ مشتابه د خواسته ما ته پوره ډر کول شو دي چې به د افغانستان د ټیم سره هر څومره همکاري وکړي او دغه وعده راکړي چې به زموږ سره په مهمه شکل باندې کومک وکړي لکه د بنګلاديش شکل.
مننه. د دلته په هندوستان کې د خلکو ترمنځ هم واقعا د افغانانو لپاره د افغان لوبډل لپاره ټوله کې د افغانستان لپاره یو ښه تصویر موجود دی. تاسو ژمنې یادونه هم وکړه، یعنی ممکن د نړیوال ایونت یا د ورلد کپ نړیوال جام ختمېدو وروسته هندوستان داسې موقع افغانستان ته ورکړي چې سیالۍ ورسره ولري یا په آی پی ایل کې ولوبېږي ځینې لوبغاړي؟
بالکل، په دغه برخه کې وعدې ډېرې لرم. زما دوامداره جلسات د هند کرکټ د ټیم مشتابه سره چلرم یا د هند حکومت سره هم هغه ادارې چې پدې کې بعد پدې د کرکټ برخه کې رابط لري د هغوی سره همیشه زما ناستې وي دي او دا وعده راته راکړې ده چې د هند د ټیم سره به دوی لوبېږي. او دلته په هند کې یو بله مسله موږ ته ډېره مهمه ده چې هند په خپله یو خاص مرکز د کرکټ ګرځېدلی اوس لکه د آی پی ایل لوبې. آی پی ایل لوبه د پاره د ټول دنیا ټیمونه راځي. دلته زموږ رابطه د ټولو ټیمو سره د هند لارې جوړېدلی شي. نو د هند نه تنها د هند حکومت او د هند بورډ موږ صدا وادي کوي، بلکې موږ کوشش کوو چې د هند په هند د هند لارې د دنیا د ټولو ټیمو سره رابطه جوړ کړو. نو دغه وادي لرم او ان شاء الله په آینده کال کې به زموږ ټیمونه وادي خوسته چې په آی پی ایل کې به لوبېږي او په عین شکل باندې نور ټیمو سره په هندوستان کې به لوبېږي. ان شاء الله زموږ ټیم ډېره شاینده لري او لکه اوس چې ریکارډ جوړ کړی دی په اسوسییټ ټیمونه کې، نو داسې معمیر چې دغه ریکارډ به ادامه لري تر څو په افغانستان په ډېر ژر به د لسو پرمختللو ټیمونو سره ولوبېږي.
په هند کې د افغانستان سفیر شهیدا محمد عبدالی وو. او اوس هم ګورو چې د کابل ورځپاڼو څه لیکلي دي. اسدالله لودین ورته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د 1940 لمریز کال ستونزو او د سولې په اړه ورستۍ هڅو ته ځانګړي کړی دي. سرخط خپلواکي رسپانو خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د لمریز کال پای او د بقا آزمون. په سرمقاله کې راغلي چې نن د 1940 لمریز کال ورستۍ ورځ ده او دا کال افغانستان ته له هر پلوه ستونزمن و. د سرمقالې لیکوال ویلي چې په دې کال کې کندز سقوط وکړ، د بدخشان او یو شمیر نورو ولایتونو ځینې ولسوالۍ سقوط شوې او د بغلان په ګډون په یو شمیر سیمو کې خونړۍ حملې وشوې. د ورځپاڼې په باور 1940 لمریز کال ډېرې ټیټې هسکې درلودې، خو لیکوال هیله ښکاره کړې چې نوی لمریز کال به یو څه ښه وي. افغانستان به په نوي لمریز کال کې له تیر کال څخه متفاوته وي. دا د اصلاح ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي تیر کال له امنیتي، اقتصادي او رواني پلوه افغانانو ته سخت کال و او ګڼ شمېر کسانو له همدې امله خپل هیواد هم پرېښود. ملي آرمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې سپارښتنه کړې چې 1940 کال باید بیا تکرار نشي. په سرمقاله کې راغلي په دې کال کې د څو ورځو لپاره د کندز ښار سقوط د ملي وحدت حکومت ته د خطر یو زنګ و او دا او دې ته ورته پېښې باید په نوي کال کې تکرار نشي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې په نوي کال کې باید عملي ګامونه پورته شي. په مطلب کې راغلي چې یو شمېر بهرنیو جنرالانو 1995 کال ستونزمن اټکل کړی او حکومت هم باید هڅه وکړي چې د ستونزو د تکرار مخنیوي وکړي. د ورځپاڼې په باور ولسمشر ډاډ څرګند کړی چې نوی لمریز کال به د ستونزو د هواري کال وي او د هغو تشو د ډکولو هڅه کوي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې موجود دي.
داسې زموږ اخله ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دروانې خبرونه په دوام کې دوی اونیسی لړۍ حمله رو خو اوس د دې سات لاند خبرونه. د بغلان سیمه ایز چارواکي وایي چې نن سهار په نهرین ولسوالۍ کې د یوې 10 کلنې نجلۍ جسد موندل شوی دی. د نهرین ولسوال عبدالفتاح عاطف ازادي راډیو ته وویل دغه نجلۍ چې کوژده یې کړې وه د نامعلومو وسلوالو له لورې لومړی تښتول شوې، بیا جنسي تیری پرې شوی او وروسته په ډزو وشل شوې ده. د افغانستان مشرانو جرګه د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې له پیل شویو خبرو هرکلی کوي. د دې جرګې رئیس عبدالهادي فضل هادي مسلمیار نن په یوه خبري غونډه کې هیله څرګنده کړه چې دا خبري به د سولې راتګ ته زمینه برابره کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ټول هیواد کې پولیسو ته امر کړی چې د نوروز د لمانځلو لپاره کلک امنیتي تدابیر غوره کړي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې پولیسو په لوړه پیمانه امنیتي تدابیر نیولي دي. او یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو وچی صندوق د مور او ماشوم د مړینې د کموالي په هدف د بامیان د عامې روغتیا له ریاست سره د 2,00,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د طبي وسایلو مرسته وکړه. تاسیز مشخله ازادي راډیو اوري. د اداري فساد کله یوی خو افغانانو ته زیاتې ستونزې پیدا کړي، لبل خوې په نړۍ کې د افغانستان او افغانانو نوم ته صدمه رسولې ده. عام خلک وایي چې حکومتي چارواکو له کړیو ژمنو سره سره بیا هم په دې نه دی بریالي شوي چې په دولتي ادارو کې د پراخ فساد مخه ونیسي. دا چې په افغانستان کې د فساد عوامل څه دي، حکومت په تیر یو کال کې د فساد د مخنیوي لپاره کوم اقدامات کړي او حکومت په دې برخه کې له کومو ستونزو سره مخامخ دی، رحمت الله افغان په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
اداري فساد هغه پدیده چې په نړیواله کچه د افغان حکومت نوم بد کړی او همدارز یې د عامو خلکو او حکومت ترمنځ واټن رامنځته کړی. که څه هم د ملي وحدت حکومت چارواکو د حکومت د کار په لومړیو کې د فساد په وړاندې د کلکې مبارزې ټټر ډبولی وو، خو اوس هم لیدل کېږي چې فساد د افغان حکومت مشروعیت ګواښي او د ښې حکومتولۍ په وړاندې تر ټولو ستر ګواښ ګڼل کېږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د افغانستان په ادارو کې شته اداري فساد د خلکو او حکومت ترمنځ واټن رامنځته کړی. د دغه جرګې غړی انجینر کمال ساپای وایي چې اداري فساد د افغان حکومت په وړاندې یو ستره ننګونه ده.
د افغانستان ملت د افغانستان خلک وایي چې اداري فساد زیات شوی دی. علت دا ده چې د دولت او د خلکو ترمنځ بې اعتمادي نورم زیاته شوې ده، واټن نورم اضافه شوی دی، او چې کله دغه بې باوري او دغه بې اعتمادي او دغه فضا حاکمه وي نو یقینا دا په مجموع کې د نظام ثبات ته یو غټه ضربه ده او په دغه حالات کې د اداري فساد د زیاتېدو توقع کیږي.
د ولسی جرګې بل غړی نسیمه نیازی وایي چې اداري فساد عام ولس له فشار سره مخ کړی او د دوی ژوند یې ورتریخ کړی.
کنه افغانستان سره لاس وګریوان دی، ولس ځینې په تکلیف دی، عام ولس ځینې زوریږي او دا فشارونه ټول پر عام ولس دي. عام ولس د دې په اصطلاح توانایي نور نه لري که پر هر ځای دریږي، فقط فکر وکړه که ترافیک دی، که قومندان دی، که مثلا یو مامور دی، که رئیس دی، که ښاروال دی، دا په اصطلاح دا یو عامه خبره سوې ده.
په افغانستان کې خراب امنیتي وضعیت، په ادارو کې بیوروکراسي، د معافیت فرهنګ، د سرپرستانو زیات وخت پاتې کېدل، په دولتي ادارو کې د زورواکو او د قومي متنفذینو لاسوهنه، او په کارونو کې اداري تداخل د فساد عمده عوامل بلل کېږي. د افغانستان د نوی ملي جبهه مشر چې ځان د حکومت سیاسي اپوزیشن هم ګڼي انتقاد کوي او وایي حکومت نه ده چې د فساد مخنیوي نه ده کړی، بلکې په دولتي ادارو کې فساد نور هم زیات شوی. انور الحق هدي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د فساد د مخنیوي لپاره ځانګړی پلان او ستراتیژي نه لري او یوازې په دې برخه کې اشعار ورکوي.
زه فکر کوم دوی لا لکه نور شانو کې پرې ساحه کې عوام فریدي کوله، دوی مشخص پلان نه درلود، اسې عمومي فقط شعار یې صدا ورکوه. البته شعار طبعا ټول خلکو ته دی منلو وړ ده. اداري فساد یو د لویو مشکلاتو زمینه ده، ولې وخت دا دی چې د حکومت کوم پالیسي نه ده وړاندې کړې.
له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې چارواکي د ملي وحدت حکومت له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې ناتوانه بولي او وایي چې په دې برخه کې هیڅ قوي سیاسي اراده نه ده موجوده. یو شمېر عام افغانان وایي چې د ملي وحدت حکومت د فساد په مخنیوي کې پاتې راغلی او په ادارو کې د پخوا په پرتله فساد نور هم زیات شوی. دوه تنه کابل ښاریان وایي چې فساد له حکومته زړه توري کړي دي.
زما نوم عبدالسمد کابل ښار اوسېږم. اداري فساد په افغانستان کې خپل اوج ته رسېدلی. اداري فساد اوس مهال په ټولو اداراتو کې تر ډېره بریده کله چې کارونه کېږي د اداري فساد له امله کېږي. دغه اداري فساد چې اوس افغانستان له دې ستر بحران سره مخ کړی، افغان دولت ژمنې کړې وې د اداري فساد په برخه کې، خو هیڅ ډول عملي نه شوي.
عبدالله د کابل خروشیدون کې اداري فساد په افغانستان کې په بیکچ ډول ده. د حکومت د خرابېدو یوازینی دلیل همدا ده، فساد ده چې خلک یې د حکومت نظر توري کړي دي او د حکومت په وړاندې ولاړ دي.
په ورته وخت کې حکومتي چارواکي وایي چې د ولسمشر، اجرایي رئیس او د دوی د مرستیالانو په ګډون د کابینې د غړیو د پانګې ثبتول، د کابل بانک دوسیې له سره څېړل، د هوایي ډګرونو او دفاع وزارت په قراردادونو باندې له سره غور، د ښار جوړونې د وزارت د یو شمېر لوړپوړي چارواکو له دندې ګوښه، او عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کول هغه اقدامات چې حکومت د فساد د مخنیوي لپاره کړي دي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي په نسبي ډول له خپلو کارونو راضي دي، خو څه ډول چې تمه کېدله حسینه. د دغې ادارې سرپرست حسین فخری ازادۍ راډیو ته وویل له فساد سره مبارزه اوږدمهاله سیاسي، اقتصادي او فرهنګي مبارزې ته اړتیا لري.
په بشپړ ډول د فساد د مخنیوي پروسه اوږدمهال ته اړتیا لري. له کشفي او تحقیقاتي اجراتو ترڅنګ یو لړ ژورو اقتصادي، اجتماعي او سیاسي تغییراتو او مبارزې ته اړتیا لري.
په ورته وخت کې له فساد سره د مبارزې افغاني شبکه وایي چې د ملي وحدت حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره بشپړ میکانیزم نه لري چې نړیوال او هم افغانان قانع کړي. د دې شبکې ویان شکر الله مشکور په افغان چارواکو غږ کوي چې ټول سلقوي او شخصي برخوردونه یو خوا ته کړي او له فساد سره د کوټلې مبارزې لپاره کلکې مټې راونغاړي.
نو دواړو ته پکار ده چې له فساد سره د مبارزې په لاره کې خپل ټول سلقوي او شخصي مسایل ساته پرېږدي، تر څو دغه ولس او دغه هېواد وژغورل شي، یو کامل او جامع طرحه جوړه شي. د حساسیتونو د څرګندولو له علمای کرامو سره، د حج اوقافو د وزارتونو سره، د خلکو صحیحمول د فساد سره د مبارزې په لاره کې
له فساد سره د مبارزې افغاني شبکه وایي په دولت کې د مفسدو کسانو موجودیت د دې لامل شوی چې حکومت ونه توانیږي له دغې پدیدې سره په مبارزه کې بریالی شي. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې لپاره باید ګټور میکانیزمونه جوړ شي.
مردم افغانستان
د افغانستان خلک یو پیغام لري او هغه دا چې د باور وړ ادارو رامنځته کولو لپاره به له فساد سره سراسري مبارزه چې په هر ډول وي وکړي.
په داسې حال کې چې ځینې لویدي جنرالان 2014 میلادي کال د افغانستان لپاره له ستونزو ډک کال بللی، د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ خبرداری ورکوي که له فساد سره ټینګه مبارزه ونه شي نو راتلونکي کال به حکومت له زیاتو ننګونو سره مخ کړي. د دې شبکې موندنې ښیي چې په ځینو سیمو کې د پولیسو په ادارو کې فساد د دې خنډ ګرځېدلی څو دغه ځواکونه د کاشف دندې په سمه توګه ترسره نه کړي. آن ویل کېږي چې ځینې وخت پولیس خپلې پوستې خرڅوي. د شفافیت د نړیوال سازمان یوه نوې څېړنه ښیي چې په کلنی ډول افغانان 3.9 میلیارد ډالر رشوت ورکړی. څه موده وړاندې یاد سازمان ویلي د دوی موندنو جوته کړې چې افغانستان د نړۍ د فاسدو هیوادونو په کتار کې دریم ځای لري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری. شل اوورونه
د کرکټ په نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې د افغانستان بل سیال ویست انډیز دی. ویست انډیز په 2012 میلادي کال د شل اووریزو مسابقو اتلولي ګټلې او د 2014 میلادي کال په شل اووریز جام سیالیو کې دریم مقام ترلاسه کړی دی. ویست انډیز په 2009 کې څلورم شوی او په 2010 کې تر دوهم پړاو رسیدلی دی. د ویست انډیز د قوت ټکی پاور هیټینګ او د ضعف ټکی د باولینګ ډیپت یا ژورتیا ګڼل کیږي. د ویست انډیز په تکړه لوبغاړو کې یو هم بیټسمن کریس ګیل دی. د په نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې او اتیا شپږیزې وهلې دي. دارن سامی د ویست انډیز بل تکړه آل راونډر لوبغاړی دی. د په اوویشت نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې 526 منډې کړي دي. دی په باولینګ کې هم خاص مهارت لري. سامی په 55 شل اووریزو نړیوالو مسابقو کې 4 لوبغاړي سوځولي دي.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د 1949 کال غوره شخصیت څوک دی؟ د وری په لومړۍ نیټه یې له ازادي راډیو واوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
سلامونه هم زولو او نوې کال مو نیکمرغه. دوستانو، هغه د چا خبره په خوش په ورځو یا د خوښۍ میلو او رخصتۍ په ورځو کې ځینې کسان ولې نور زوروي؟
دوی راځي د سیګرټ چاپیر رانه ګرځي، عجب عجب ګوري،
ګرځي چکچکې شپېله کودای ور پسیوال د انجلې ځړا تیرا وسته.
څوک د څه احساس ولري؟ مثلا زه خپل هم د سیخور لرم.
کته یې تاسو قضاوت درلودي، هرگز ادا کار نه کوي.
ملګرو داسې کسان له ټولنیزو نزاکتونو او اخلاقو بې خبره دي او کڅه کې ساده د دې ترڅنګ مو په دې تاندې څنګه کې دوستانو د هغو د زړه له حاله هم خبره وچی نوروز ته ورته په نورو مناسبتي ورځو کې د میلې پر مهال زورول شوی دي. زه نورګل شفق همزولو نوروز یا د نوی کال لومړی ورځ که یو خوا ژمي ځپلو زړونو ته د پسرلي زیری ورکوي نو بل خوا یې میله کولو او یا چیرې په چکر تللو ته هم هوسوي. دوستانو په کابل کې قرغه، پغمان، شهدای صالحین، باغی واش یا جوبن او بابر بن یو شمیر هغه ځایونه دي چې د ځینو نورو مناسبتي ورځو په څیر د نوي کال په ورځ خلک ښه په شوق ډلې ډلې ورځي. د ساتیرۍ د ځینو وسایلو ترڅنګ خوراکي توکي او غالۍ هم له ځانه سره وړي چې یو چیرې د کومې ونې لاندې یا په شنه چمن کې او یا د اوبو پر غاړه د دنیا له غمونو او ستونزو لرې څو شیبې په خوښۍ او خندا تېرې کړي. خو ځینې کسان پر چکر یا سیل داسې تللې کورنۍ خصوصا مېرمنې او نجونې ځوروي او لکه په ډوډۍ کې چې سړي ته ویښته ورشي داسې یې د خولې خوند ورخراب کړي. یوه پیغله مینا نظري راته وایي چې د داسې کسانو د لاسه اوس چیرې پتلو پښیمانه کېږي. دا زیاتوي
ډېر داسې شوي دي ځکه په نوروز په ورځ اکثرا مونږ د باندې ځو په یو چمن کې ممکن غواړو هلته خپل فامیل سره یو فکر بدل کړو مګم دوی راځي داسې ګرد چاپېر رانه ګرځي او یا هسې ځه او داسې ځه یو عجب عجب ګوري په یو بل باندې په جیګ آواز غږ کوي چې د مونږ پام ور واړوي. شهدا ته تللې وم کاکا مې غوښتنه وکړله چې یو ځل مې د پلار قبر ته هم لاړ شو. کله چې هلته لاړلو نو ډېر داسې خلک وو چې هلته شهدا ته راغلي وو نو عجیب او غریب حرکات یې کول. ټایپونه وي د موټر د مانس ټایپ چلان کړی و دروازه خلاصې پرېښی وي او دوی ورته نڅل او زور زور یې ورته خندل او در حال چې هلته دیره وه او قبرونه وو یعنی موږ خپله پښیمانه شوي یو نو اکثرا دا غوښتنه مو د فامیل اوس نه قبلوي.
دوستانو یو بل ځوان مصطفی د نوروز د ورځې څو کاله پخوانی یوه خاطره را سره شریکوي.
خدای صالحین یو داسې سیمه ده چې د نوروز لپاره ډیره هلته خل مانځل کیږي. نو زه لنن درې کال وړاندې هلته تللی وم چې ګورم یوه انجلۍ وه نو د هغې ویښتم معلومېدل یوه خولۍ هم په سر وه کالي هم دغسې د افغاني فرهنګ نه یو څه مختلف وو. د هلکان دومره ورپسې زیات وو چې سلو نه زیات نفر همداسې ورپسې روان وو غورځي چکچک کې شپېلک او دای ورپسې وال. د انجلۍ دومره تنګه کړه چې ژړا ته یې راوسته. دې وخت کې بیا پولیسو هوایي ډزې هم وکړې. خبره نه ده چې یو څوک په یو چا پسې شاته لاړ شي یا څوک وځورول شي. دا انساني ارزښتونو ته توهین دی او سپکاوی دی.
اوریدلې مې دي دوستانو چې جنګونه یوازې کلي او ښارونه نه ورانوي بلکې د هغې ټولنې ټولنیز آداب او اخلاق هم ځپي. د ټولنیزو چارو کارپوه او لیکوال ډاکټر محبالله زغم هم وایي چې تر جګړو وړاندې په افغاني ټولنه کې د هیچ چا لخوا هم داسې ناوړه کارونه نه تر سترګو کېدل. دې زیاتوي چې اصلا ټولنیزو نزاکتونو او ښاري فرهنګ سره نه بلدتیا او د کورنۍ تربیې کمی دغه ډول کسان پر داسې ناوړه کارونو روږدي کړي دي. د ده په قول
یو چا ویل چې زموږ د خلکو د ژوند سطحه د دوی له فرهنګ سره موازی وده نه ده کړې. البته یو وخت کې داسې نه وو. دا اوس هم که تاسې کتلې وي ځینې کلیپونه شته د داود خان د وخت، د ظاهر شاه د وخت، تاسې وګورئ چې هغه وخت میرمنې په کابل کې په نورو ښارونو کې څه رقم ګرځېدې او هیچا ته ورته کتل هم نه، ځورول خو را پرېږده. اما د جنګونو په وجه یو خو داسې شو چې خلک له هر ځایه ښارونو ته مخه کړه. بل ځینو خلکو سره پیسې پیدا شوې، دویم راغلل ښارونو کې جایدادونه او کورونه واخیستل، مګر د ښاري ژوند نزاکتونه یې زده نه کړل. لا بلکې دوی هغه د خپلو کلیو هغه اصلي کلتور او فرهنګ هم هېروي. مثلا زموږ تاسو په کلیوالو سیمو کې داسې څوک پیدا کیږي چې ښځې وځوروي، هیڅ امکان نه لري چې حالت
څه بدلوي یا چې په مخه ورشي.
بالکل.
یو بل ځوان شیرزاد احمدی وایي چې که په چا د خپل کورنۍ پته او عزت ګران وینو د بل هغه ته هم پسپک نه ګوري.
اکثر خلک ما خپل لیدل مثلا د باغ واشت کله لارسي د زنګوګان مثلا د تفریح سي د ډیر اکثر خلک زیم د سونی ته پازابې او دغه کار نه ده که څوک د احساس ولري مثلا زه خپل هم د سخور لرم نو هیڅ کله به مې غو مزاحمت ونه کړي.
خو د ټولنیزو مسایلو کارشناس امان الله هوسا بیا په دې نظر دی چې که دوی په دې نزاکت پوهېدای نو کله به یې هم داسې ناوړه حرکات نه کول.
که دوی داسې قضاوت درلودې هرګز یې دا کار نه کوه. دوی هر څه د ایکنوسنتریزم هر شی پر ځان باندې راڅرخي. زما خور ته چې څوک نه ګوري لیکن زه حق لرم زه بل خور ته وګورم دا نهایت بې فرهنګي ده. قادر خان خټک وایي دود سرود رباب کوه عبدالقادره خو یو مکړم ازورده د مسلمان زړه. دغه د مسلمان د زړه ازارول نهایت لویه ګناه ده، نهایت جرم دی، نهایت بې فرهنګي ده. پس دې ځوانانو سره باید موږ په فرهنګي ډول مبارزه وکړو او که نه وسول موږ باید د پولیس د نور خود دغه څخه مرسته وغوړو او دی مننه.
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاو. خصوصا په لویو ښارونو کې د میرمنو او کورنیو لپاره د ځانګړو پارکونو او باغونو کمی او یا نشتوالی هم یوه ستونزه وي چې ښایي ځینې کورنۍ د مزاحمت کوونکو کسانو له کبله کوم چیرې په میله تللو ته زړه ښه نه کړي. ډاکټر محب الله زغم وایي چې که چیرې دولت داسې ځانګړو ځایونو په جوړولو غور وکړي نو ښاغلی زغم زیاتوي.
زما نظر دا دی چې که چیرې دولت په خپلو پښو ودرېږي او د دې امنیتي جنجالونو له ستونزو بېغمه شي باید دې ته پام وکړي، تفریح ځایونه ورته ډېر کړي او دغه امکانات شته په کمو پیسو کېږي. مثلا په همدې کابل کې غونډۍ ډېرې دي، د غرو لمنې شته، فقط دومره کار غواړي چې ونې پکې لګ شي، نیالګي پکې لګ شي او یو څه شنیلي پکې پیدا شي، ځینې سایبانونه او چوکیو دا شان ورته ولګول شي. یعنی ډېرې پیسې نه غواړي او که پیسې و هم غواړي بیرته خلک چې ورته راځي او ټکټونه اخلي له همدغو ټکټونو بیرته دغه پیسې دولت ته برابرېدی شي. البته دا باید په یاد وساتو چې چکر او شنو ځایونو ته تګ دا د سړي هغه د تیرو څو میاشتو ستړیا رفع کوي او سړی په روحي لحاظ خوشحالوي.
شنونا هر طرف سمانک شغله
پختو نو کتای کو یو طرف شغلا
غلا پڑی کی دمو سنت نو بہار رے حالا نو روزا.
په کابل کې بابر بند دوستانو هغه ځای دی چې دغه بند د اداره کوونکو پر وینا هر کال د تفریح او ساتیری لپاره زرګونه خلک ورځي چې تیر کال کابو 800,000 کسان چې نیمې یې ښځې وې دغه باغ ته په چکر ورغلي دي. د بابر باغ د ساتنې مؤسسې مشر احمد شاه وردګ وایي چې دوی داسې هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې بند ته په سیل ورغلیو کورنیو ته مزاحمت وکړي.
یو بخش دې موږ د عملیاتي په نامه باندې یادېږي، هغه په خپل چوکاټ کې څلیر ویش نفر گاردان لري. هر یو گارد په خپل مربوطه ساحه کې یا د منتظمین په مربوطه ساحه کې د خلکو نظارت کوي، خلکو ته راهنمایي کوي. زما په یاد دي چې په اوایل کې په دې عنوان باندې یو تعداد ځوانان برادل چې څنګه په باغ بابر کې نجونو ته آزار ورکړ، فامیلونو ته د آزار او اذیت عامل وګرځي. نو که یو څوک اراده ولري مانع ده چې هلته زموږ محافظین شته دي او هغوی یې متوجه کوي، قوانین د باغ ورته تشریح کوي چې لطفا متوجه اوسه، خپلو اعمالو ته او خپل حرکاتو ته متوجه اوسه، چاته اذیت ونه کړي، آزار ونه رسوي. هیڅ څوک به د دې حق ونه لري او نه به داسې چانس دوی ته ورکړل شي چې دوی څوک وځوروي، دوی فامیلونو ته د اذیت عامل وګرځي.
ښاغلی زغم همداراز وایي چې که چیرې هر وګړی فردي ازادۍ ته په ارزښت قایل شي نو هیڅ څوک به څوک ونه ځوروي.
فردي ازادي د انسان لپاره هغه ازادي ده چې نورو ته زیان ونه رسیږي. هر کله چې د یو چا یو عمل نورو ته تکلیف رسوي دلته بیا دی هغه ازادي نه لري او قانونا څوک حق نه لري چې داسې کار وکړي چې نور ورسره په عذاب شي. نو دا خلک باید په دې پوه شي چې همداسې چې دوی غواړي چې له خپل چکر او له خپلې میلې خوند واخلي، نور خلک هم داسې غواړي چې له خوند واخلي له دې ورځې او له دې ګرځېده. نو باید د نورو حق ته احترام وکړي او هغه څه چې ځان ته خوشحالي غواړي نورو ته هم غواړي.
راځي ملګرو په پای کې د وردګ اوسیدونکو نادر شاه ته غوښ شو چې وایي د داسې کسانو پر وړاندې باید غلي پاتې نشو او مخه یې ونیسو.
مزه ورځ د نوروز میله وا چې باغ بالات ته لایم دوه د جنکیانی وچا به چرګان غزه کې پلارې تریدلې علاقه ډیر سخت زور وروکه حتی د سیالات میولې د چې ورغله عملی په کول لاسونه وراچول نو په ورځ کې زړه ډیر سخت زور دلم چې زمونږ جامعه دغه سیالات کې دی اوس پینن خصوصي دولت نه سره تقاضا هم نسی کولای دی دولت نه څه تقاضا کوي
یو مسله دا هم د پخوا به داسې و چې کچا به یو چا کې بدلې دل ټول به ورتل لغه سړې به منه کو اوس نن سبا داسې کیسه دا وای ایمایت
هر سړی دا وای چې زمایت خود نه باید موږ دا فکرونه کوشش زمایت موږ ټول باید خصوصا ځوانان ته داسمه پیشنهاد دی چې ټول باید یو لاس سره مزن درې کسره بانګوش کې نه زنه درې کس به موش دا خبر چې حالت دقت نن تا بل چاته وکړه په بده سترګا غته تا تمن ګوري
ډیر مننه خواهش کوم
مو پردو جنگونو کې ډیر ګلالي او بیل ډیر یو سوکلونو کې موږ ډیر پرلی او بیل
نو همزولو نوی کال مو بیا هم مبارک شه خوخه مو په برخه او په دې هیله چې نه څوک وزورو او نه مو څوک وزوروي تاندې څنګه پای ته رسو دا خبرونه په دې پته پر فیسبوک وڅاره facebook.com/tandisange دا او د ازادي رادیو نور خبرونه پر دې انټرنیټي ادرس موندل شي pa.azadiradio.com او زما پر دې برېښنالیک پته د دې خبرونه په اړه نظرونه را سره شریکولی شي shafaq@rferl.org خوخ
یاد کر دی اخی ہوا گانی دی یاد ما جبینو ادا گانی دی یو گل پسرو گلو وشت لے دے یو گل پسرو گلو وشت لے دے داسی چی مست مست پٹو للار یما ناجبی نشے خمار خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے رے کھلے رے ماتل جنتا کابل کھلے رے
خبر یاست ساینس پوهانو داسې کالی ډیزاین او جوړ کړي چې انسان تر صفر درجې په ټیټو اوبو کې تر څلورویشت ساعتونو پورې ژوندی ساتي. د دغو کالو استر له یو ډول نیوپرون مادې څخه جوړ شوی چې د انسان توده ساه د ده د جامو ټولو برخو ته خپروي. دا جامې تر یو سلو پنځوس کیلوګرامه وزن زغملی شي او انسان د هغه کوچني بالش په وسیله چې شاته یې شته پر اوبو لامبوزن یا د اوبو پر سر ساتي. د دغو کالو مهمه او اصلي برخه هغه استر دی چې له ضربه ضد نسجونو څخه جوړ دی. دا جامې نه یوازې د یخنۍ په وړاندې انسان ساتي بلکې په اوبو کې له ډوبېدو هم ژغوري. عموما کله چې بیړۍ په سمندرونو کې ډوبېږي او سپرلي یې اوبو ته ځان واچوي مخکې تر دې چې په اوبو کې ډوب شي له یخنۍ مړه کیږي. سړې اوبه په یو ساعت کې د بدن تودوخه تر لسو درجو پورې ټیټوي.
لس دی سی کلینیکونه دی انز کلینیکونه سی
پس کا که هم بدون شک مثبت تغییرات
را دی پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې ځان کار نه دی مونږه
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته جواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو
آزادی رادیو تا په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه
نمازی زنیم
کم خوگیگی یا ستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگیگی یا وازی زنیم چی زنمی دیر یا کم خوگیگی یا ستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگیگی یا وازی زنیم چی چم خوگی گی یا بازی زنیم چه